کیږي موضوع د فرهنګ او د کلچر چې د افغانستان کې کوم دود او رسم رواج دی، نو دا غیر شرعي دی او غیر شرعي فرهنګونو په مقابل کې باید خپله ښځه اول آګاه اوسي د دین نه، او که آګاه نه یې خو هغه معلوم دار شي هغه شي هر قسمت کې د دنیا ورباندې به دا ظلم روان. ښځې په دغه وخت کې څرنګه چې پالنه یې د خپل د کورنۍ نه کړې ده، برعکس بېرته دا پالنه کومک او همدې مرستې ته د نورو ضرورت لري. په دې حالت کې هغه څه چې خوراک چې ورته ګټه لري هغې ته باید ښه توجه وشي. د دې تر څنګ کورنۍ باید ورسره څنګ کې ودرېږي. د شپې ورځې بېرته مراقبت ته دا ضرورت لري. زما شخصي ژوند کې همدغسې ده چې ما همیشه به سرچ کوو، تحقیق به مې کوو، چټ جی پی ټي نه به مې استفاده کوله. واقعیت ګټور ماته تمام شوی. هر هغه خوراک چې ما ورته توصیه کړی، هر هغه څښاک چې ما ورته توصیه کړی، بخصوص مثلا چې حبوبات کله چې مور اخری نزوی نارامه یا کم خوراک چې اولاد ورسره نارامیږي نو هغه باید ونه خوړل شي. نو دا خپله یو تجربه ده چې ورځ تر بلې موږ ته زیاتیږي، او موږ کله چې سرچ کړی، کله چې تحقیق کړی، بېرته هم سره شریک کړی دی. واقعاً چې دا ګټور.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله مقصودی وایي چې د داسې کورنۍ ډېرې لیدلې چې د کوژدې له پایله د ناوې کورنۍ سره د هغو د لور د ښې ساتنې په برخه کې ډېرې ژمنې کوي، خو له واده وروسته حتی د عمل په موده کې هم بیا د هغې جلۍ ساتنه نه کوي.
په دې دوران کې چې مثال ده ترسو بلدیږي د خلکو سره، نو مثال هغه عمل واخلي، دغه عمل وخت کې مثال د هغې زړه ته یو څه کېږي چې وخوري او خوردنی یو څه شی هغه ورته نه رسېږي چندانې، ځکه چې ځینې ځایونو کې به پلار کړه داسې خوړلي وو چې مثال دلته یې غواړي. یا موږ باندې هم دا حالت تېر شوی ده، په هغه حالت کې مثال تنور کوي، خالي انځي ډېر سخت تمامېږي ورته، کنه مثلا جارو کاو وړلندول زیاتره ځایونو کې مالی دلې چې په انګند باندې دا کارونه کوي. دا ورته فکر نه کوي چې په دغه باندې حالت شو، که په هغه باندې حالت خراب شي مثال ځینې میندې د خپل ماشوم د لاسه ورکوي یا د هغې ماشوم ضعیفه راځي، نو دوی به هغه ټول ملامتي په مور باندې اچوي چې دا مور یې دغسې ده او کمزورې وه، فلان کوي ده او مریضي ده او دا ده وغه ده، نو هغه ټوله ګناه په مور واچوي. نو دا فکر نه کوي چې دا په دې حالت کې آرام ته ضرورت لري، ښه خوراک ته ضرورت لري، ښه خبرو ته ضرورت لري چې باید یعنی آرام اوسي، خوشحاله اوسي، چې د دې هغه ماشوم صحتمند راشي.
څه فکر کوي دا ځینې کورنۍ ولې له خپل ګور سره داسې ډول یو برخورد کوي؟
په اسلام کې راغلی دی چې مثال په خزینه باندې باید ظلم ونه شي، خو دوی دا خبره نه مني. دوی دا خبره وایي چې دا خزینه ده، دا خزینه چې ده دوی ته یو رقم ښکاري، که خپله ښځه یې که مثال خپله لورګانې ډېرې شي، ځینې کورونو کې لورګانو ته ښه وضعیت نه کوي، او ځینې کورونو ته مثال وایي چې دغه انګور چې لور راوړي کور ته هغه ته ښه نظر باندې نه ګوري، او داسې فکر نه کوي چې دغه لور او زوی د الله په لاس کې ده. دوی وایي چې بله دغه ښځه چې ده لور راوړي، لاړ شه بله ښځه پې باندې وکړه، څه رقم نومونه او څه رقم پیغور و جان جنجالونه د ښځې بیچاره ته ګوري. څوک زما په خبرې خفه نه شي، دوی د عقل کمی ده نو اصطلاح باندې، ځکه که دوی د عقل ولري نو ولې به داسې وایي، ځکه چې خپله دوی دنیا ته راغلي چا راوړي دوی راته، خو یوې ښځې راوړي دي، هغه ښځه څوک ده د یو چا لور وه کنه دنیا ته راغلي وه کنه، دا فکر دوی نه کوي ځان سره، داسې نه وایي چې دا ښځه نه اوسي، موږ به څه رقم دنیا ته راغلي وو، تا مور د کومه کوله، تا خور د کومه کوله، تا ښځه د کومه کوله.
د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ چې په انګور باندې ظلم زور کړی، حتی په داسې وخت کې چې هغه بیچاره حمل لري، درانه کارونه یې پې کړي دي، له روحي پلوه یې دا ځپلې، او بله ورځ چې د دې کورنۍ لور واده سوې ده، ورته چلند ورسره سوی ده. د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ که نه؟
دقیق د یو نه چې د لاسو په شلاو باندې د دې کورنۍ شاید یمه، ځکه چې ما لیدلی دي همدغسې په خپلو سترګو باندې، وړه سن باندې دښوا ټول سره خو ښه چلند ورسره کاوه، دا وغه بس په دې خبره کې دا خو نه پوي او نه پیدانو، یورګرات شو مثال ورسره اندرور شو، بل شو بل شو بل شو، خو پوه ښه تعلیم افته مثال یو اطراف کور ته لاړله، هلته یې دیګه وکړه، تنور یې وکړه، اوړه یې لامده کړه، هغوی غوا درلوده، ګل د په مخ خوشحالي تپې کړه، او خپله دا جلۍ چې وه په یو ښه کورنۍ یو روشن فکره کورنۍ کې غټه شوې وه، او وړوکي سن باندې واده وکړه چې خلک راتلل ناوې لیدله ایران به پاتې کېدل چې ناوې دا څومره کوي ده، او بیا به ټول خلک همدا ویل چې دا پنځه ګوتې پنځه چراغ دی، نوره وړه ده او ډېره هوښیاره ده، مګر دوی په خپل هوښیارتوب باندې دا ټول سنبال کړه. د دې خسر کورنۍ سره د هغې نه هم هېڅوک دېنه خوشحاله نه شو، کار چې پیدا کېده جان قربان به کوه، کار به چې خلاصېده د بېچاره به نظر لاندې هېڅ نه راتلله، چې یو کال ووته ماشومې په ناسو د دې مېرمنې، نو د دې زړه هر څه ته کېدل، حتی د آخري میاشت کې چې مثال د دې دغه اتمه میاشت به وه، داسې وخت راغله چې د ښځې به یو خشګوړه او یو خشه اوبو سره او یوه ډوډۍ به سهار ورته دلې دیوار اخستله او د کوټې کې به ځان باندې کړو دی به دغه باندې گزاره وکړله ډېرې بدې ورځې تېرې کړلې نو یعنی دغه ماشومې داسې کم ځانه کوي راغی ځکه چې نه وو کنه څه خوړلي نه وو څه لیدلي نه وو ټوله ورځې په ژړا او په جګرخوني کې تېروله دغه سالتونه باندې چې په حوال کې کله دوی ورته ځي جان کوي قربان کوي ځینې پښې نیسي وخت چې وادي کې به دغسې کوي اوس دا معلومه ده چې دا انګور ته دوی بد راځي که دا زوی د دوی بد راځي
تاسو پیغام به دا ډول کورنیو ته څه وي چې له انګور سره بد وضعیت کوي هر وخت بد وضعیت بدي خو کله چې بیا دا ماشوم په ناس کې لري دغه وخت هم دې سره تاوتریخوالی کوي داسې کورنیو ته باندې تاسو پیغام څه وي
د کورنۍ ته زه دا وایم چې ګوره دغه لور چې د بل کور نه راځي د هغې کور لور ده ورور لري خور لري مور لري پلار لري نازولي حق لري د دنیا کې چې ژوند وکړي دغسې چې تاسو غواړئ دغسې هغه هم غواړي خدای پاک وایي چې ته زما په بنده رحم وکړه چې زه په تا رحم وکړم تاسو هغه مسلمانې سره بد رویه مه کوئ مثال یو جلۍ د یو کور نه راځي غټ فامیل ده د غټ فامیل که اخلاق ښي هغه که بدخویه مي هغه جلۍ که نه مچه بوره یي بدخویه یي که هر رقمي بې تربیه یا رقمي دا دې فامیل ته ګوري له زراره میږي د دوی خوی بوی اخلي که نه او که چېرته هغه جلۍ ښه ارامه مي او د ښه کورنۍ نم راغلي هر څومره چې د کاسه کې اوبه واچوي اوبه واچوي بلاخره خسار کوي که نه صبر ویل لبرس کېږي بلاخره د دوی خوی بوی تغیر کوي نو زه دوی ته دا پیغام لرم چې تاسو کوشش وکړئ د یو بل اولاد باندې زړه وسوځوئ که هغه زده نه لري تاسو یې ورته زده کوي که هغې کومه غلطي وکړه تاسو ترېنه تیر شئ یو ورځې دوه ورځې درې ورځې هغه بلاخره خپله ځان ته شرمنده کېږي او که د یوې ښې کورنۍ نه یي نو تاسو هم ورسره ښه وکړئ چې سبا ستاسو اولاد بل کورنۍ ته ځي هغه هم ارامه شي ورسره او تاسو زوی باندې دونه مصرف کوئ تکلیف پرې وباسئ واده کوئ کوژده کوئ پیسې تله هر څه مصرف کوئ د سبا چې هغه مېرمنې سره جنګ وکړي خلمغال وکړي خو که هغه ژاړي خو ستاسو زوی هم خفه ده کنه تاسو مو سره خفه کېږئ نو بالاخره تاسو ولې داسې کوئ هغه چې کله تکلیف لري دغسې چې دغه مور کله په همدغه زوی باندې تکلیف درلوده ارام ته ضرورت درلوده خو هغه هم لري کنه هغه انسان نه ده هغه خپل مور و پلار ښه و بد ټول پرېږدي د خسر کره راځي مړی ژوندی هر څه پرېږدي اوس ارمان پرېږدي یوه جلۍ چې واده شي نه بیا هغه کالي اغوستی شي نه بیا هغه موډ فیشن کولی شي هېڅ هم نه ماشومداري شي کور شي خسر شي نن خسر دا کالي خوښ نه لري نن دیور مخکې ټیکرۍ په سر کړه نن د فلانکې مخکې دا وکړه ټول ارمانونه هر څه یې خاورې شي تاسو خو عقل ورسره خرابیا وکړئ هغه هم یو انسان د حق لري په دې دنیا کې نو زه دغه پیغام دوی ته لرم چې تاسو کوشش وکړئ چې یو بل مسلمان سره ښه وکړئ چې ستاسو اولادونه سره هم ښه وشي هغه ته هم د اولاد په سترګه وګورئ ځکه چې ستاسو لور واده کېږي بل کور ته ځي ستاسو مړی ژوندی ښه و بد ټول همدغه انګور ده چې ټوله یې
لیکواله او ژورنالیست امنه مایار چې د افغانستان د کلیو او بانډو خلکو سره ډېره په اړیکه کې وي دې ته دا ډېره ځورونکې خبره ده چې مېرمنې د حمل پر وخت ټول هغه درانه کارونه کوي چې دوی توان نه لري له دې سره سره بیا د خسر کور کې له بد چلند سره هم مخ وي د اغلې مایار خبرې په مرکه کې اورو
چې کله یوه نجلۍ وادېږي اول خو په دې نظر ورته ګوري چې موږ نګور نه بلکې یوه نوکر هم راوړي په اکثرو کورنیو کې دا یو حقیقت دی اصل خو دا دی چې کله یوه مېرمن بارداره کېږي یوه ناوې بارداره کېږي یا حمل اخلي د هغې په وجود کې یو دوام موجود رامنځته کېږي یا راژوندی کېږي او هغه ډېر زیات مراقبت ته جدي پاملرنې ته د هر لحاظه لري د دې روحي حالت د دې فزیکي حالت د دې غذایي حالت ته باید ډېره پاملرنه وشي چې داسې نه ده په کلو بانډو کې یو انګور کله چې بارداره کېږي یا یوه ناوې چې کله حمل اخلي ډېره عادي خبر ده حتی تر ډېره وخته څوک نه پې خبرېږي تاسو باور وکړئ چې حتی خاوند یې ورته توجه پاملرنه نه کوي عادي خبر ده ښه نو حمل یې اخیستی دی اخیستی دی دا باید په اصطلاح تناره تکی دا باید جمع و جارو وکی دا باید لکه دا دی نور کور غری امغه غذای امغه خواره وخوری خاص کوم خواړه دې ته په نظر کې نه نیول کې په ډیری کورونو کې خو بیا دا درانه درانه کارونه ترسره کیږي هغه باید دا وکړي اوبه راوړي تناره ته کښېني فصل ته لاړه شي درانه بارونه پورته کړي کومه خاصه توجه دې ته نه کوي په داس حال کې چې موږ تاسو پوهیږو چې یوه بارداره ښځه یا حامله داره ښځه خاصې توجه ته اړتیا لري د دې رواني حالت ته باید پاملرنه وشي ځکه ځینې هورمونونه دي چې د بارداری یا د حمل کال په وخت کې هغه په فعالیت پیل کوي، د ځینو ښځو رواني حالت تغییر کوي، ډېر زر عصبي کېږي، ډېره زیاته باید دې ته توجه وشي چې دغه توجه نه کېږي. د خوړو په برخه کې دوه موجود دی په وجود کې پیدا کېږي، خاص خواړه باید دا وخوري، پاملرنه ورته وشي، د ډېرو درنو فزیکي کارونو نه منع شي، خاصه توجه ته اړتیا لري چې متاسفانه نه کېږي ورته.
تاسو له توجه نه خبره وکړه چې دې ته باید ځانګړې توجه وسي، پاملرنه ورته وسي. برعکس لیدل شوي چې کله ادا د کور کار کوي کوم څه له دې نه خرابېږي، دې سره بد چلند کېږي چې کار دې نه دزده یا یې نه کوي، یا د فلانی کار چې وران څه له قصده دې ګډوډ که، له رواني اړخ نه څومره په دې باندې فشار راځي او دا څومره بد اثر بیا په ماشوم هم کولی سي.
طبعا کله چې مور د رواني حالت د ښه رواني حالت سره مخ نه وي، اکثرا داسې ماشومان کله چې تولد کېږي یا نړۍ ته راځي عصبي، ډیری بیا معلول نړۍ ته راځي. په هغو کې یوه نښه نښانه د هماغه خراب حالت د مور حتما یوه نښانه کې پاتې کېږي. او په رښتیا هم چې کله په دې حالت کې یوه میرمن د غیر عادي وضعیت سره مخامخ کېږي، د کورنۍ غړي بیا دې ته په ډیرو بدو الفاظو البته دې سره خبرې کوي، چلند ورسره کوي، ورته وایي چې حتی د پلار کور ورته یادوي، د پلار په کور کې دې دغسې وي، دلته اوس څومره ته دماغ دې جګ شوی دی، ته څومره بې توجه شوی یې، دا د قصدن داسې خراب کړی دی. په داس حال کې چې هغه عادي حالت کې نه ده، هغه د یوه خاص حالت سره مخامخ ده او دا د دې په لاس کې نه دي، دغه طبیعي خبر ده. خو دوی د هغو نه معلوماتو له کبله یا هم د هغې نه توجه له کبله چې خپل انګور ته یې لري، دا نوره هم د سختو شرایطو سره مخامخ کوي.
بله، دغلته د ښځې د میړه مسؤلیت څه دی چې هم خپله پاملرنه وکړي، هم په کورنۍ کې چې نور کسان په دې ناوې باندې بې ځایه نیوکې کوي د هغو مخه ونیسي.
باید ووایم چې څه نا څه په ځوانانو کې تغییر راغلی دی، د ټکنالوژي د پرمختګ له وجې یا هم د هغو تغییراتو له وجې چې د پخوانیو کلونو په پرتله رامنځته شوي دي. یو څه ځوانان هم روښانفکره شوي دي حتی په اطرافونو کې. یوه ځوان ته دا اړینه ده چې د کورنۍ غړي په دې وپوهي، ځکه اکثره ځوانان اوس د ټکنالوژۍ نه استفاده کوي او ګوګل یا انټرنټ داسې یوه وسیله ده چې هر ډول معلومات وغواړي درته راوباسي. نو زموږ لوستي ځوانان چې په کلیو بانډو کې ژوند کوي، طبعا لوستي دي او سواد لري، دوی کولی شي چې د خپلو معلوماتو له پانګې نه د کورنۍ غړو ته دا وپوهوي چې مثلا زما میرمن په یو خاص حالت کې ده، تاسو خپل چلند ته تغییر ورکوي، دی خپله توجه ورته وکړي. تر ټولو نه لومړی د خپل خاوند توجه ډېره مهمه ده چې خپلې ښځې ته وکړي، خاص هغه څه چې دې ته اړتیا ده، خواړه یا هغه شرایط چې دې ته ضرورت دي هغه ورته مهیا کړي، او د دې په روحي رواني حالت فزیکي حالت د کورنۍ ټول وپوهوي او د دې سره فیصله مدارا وکړي، دې ته ارزښت قایل شي، او دې سره د کور په چارو کې نور په روحي رواني حالت کې چې کوم دا قرار لري د دې سره څه نا څه مراعات وکړي او دې ته پاملرنه وکړي، تر څو په دې توګه وکولی شي چې یو سالم ماشوم نړۍ ته راوړي او دا هم په خپله سالم اوسي.
که چیرې په کورنۍ کې د کورنۍ غړي پاملرنه کوي او د کورنۍ سړی چې د ناوې میړه سي دا هم یو ډول بې پروا وي، دا هلته بیا خپله د مور ته څه کول پکار دي. البته د میرمنې ته چې په راتلونکي کې دا مور کېدونکې ده، دا د ځان لپاره څه کولی سي، څه باید وکړي چې هم ځان وژغوري له رواني ستونزو نه، هم کوم ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه یو سالم ماشوم واوسي.
په دې صورت کې دې ته په خپله لازمه ده چې دا په خپله لاس په کار شي. البته که هغه شرایط دې ته مساعد وي په کورنیو کې، تاسو باور وکړئ چې ډیری کورنۍ دومره خشنی او دومره مزشت رفتارونه کوي د ګیندو په مقابل کې چې اصلا دوی ته د خبرو کړلو اجازه نه ورکوي. دا د ما د سترګو لیدلی حال دی په کلیو بانډو کې، ما لیدلی دي. زه تللم کلي ته او هلته به شپې ورځې وي یا به د یوې میاشتې دپاره پنځلس ورځې دپاره تلو، تفریح ته د کورنۍ سره. نو هلته ما داسې ده په خپلو خپلوانو کې امیدواره ښځې لیدلې چې واقعا ورته متاسفه کېدم. ډېرې ډېرې داسې وي چې د خبرو د کړلو اجازه یې نه درلوده. بیا نو دې ښځې ته اړینه دا ده چې په خپل اول د خپل خاوند نه پیل وکړي، هغه وپوهوي او هغه دې ته قانع کړي چې دې ته توجه وکړي، پاملرنه وکړي د خاص حالت له وجې چې دای لري. بیا د هغې په واسطه کورنۍ او یا دا په خپله په ډېر ښه وضعیت او په ډېر ښه صورت کېدای شي چې د کورنۍ د غړو سره خبرې وکړي پرته له دې چې کوم جنجال رامنځته شي. دوی وپوهوي چې خیر تاسو ما سره دغه نه میاشتې یو مراعت وکړئ، ځکه زه په هغه عادي حالت کې نه یم. وروسته د هغې بیا زه بیرته خپلې هغه چارې او سیستم د ژوند جوړولی شم. خو بیا هم وایم په دې شرط چې څوک د دې خبرو ته غوږ وي.
بله، په آخر کې به راسو کورنۍ ته به یو پیغام هم ولرو چې کله یوه لور د یو چا کور ته راولي، هغې سره باید څه ډول برخورد وسي، او که چیرې بد برخورد ورسره کوي په راتلونکي کې آیا د دوی خپلې لونه له ورته چلند سره نسي مخ کېدلی؟ په دې هکله به هم یو پیغام ولرو. مایر صاحب،
طبعا د ما پیغام خصوصا هغو کورنۍ ته چې په کلیو بانډو کې دي، په مجموع کې په افغانستان کې، که څنګه چې د یو چا لور کور ته د ناوې په صفت راولو یا کورنۍ راولي، همداسې د دوی فکر وکړي چې د دوی د لور حیثیت لري. د دوی لور هم یو چیرته ناوې کېږي، او د دوی توقع دا ده چې په هغه کورنۍ کې د دوی د لور سره سر چلند وشي، انساني چلند وشي. هغه هم یو انسان ده او دا نګور حیثیت د لور لري، نو توجه او پاملرنه ورته اړینه ده. او دا د دې کورنۍ عضو ده، غړي ده، سبا ورځ بیا دا د کورنۍ ته ماشومان ورکوي چې هغه د دوی مسیان او د دوی د کورنۍ ته آداب او هغه کسان دوی ته ورکوي چې د دوی نسل ساتي. دا اړینه ده چې دې ته خاصه پاملرنه وشي، د دې سره انساني برخورد یا چلند وشي.
بله، ډېره زیاته مننه مایر صاحب، تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
اله کوم مننه له تاسو نه.
د ښځو د حقونو فعاله عادله بهرام نظامي هم هغه څوک ده چې د افغان ښځو له حالته ځان خبروي او تر خپل توانه د هغوی د حقونو د خوندي کولو په موخه مبارزه کوي. هغه هم په افغانستان کې د ډیری امیدواره میرمنو ژوند له ګواښ سره بولي.
د بشري لحاظه باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کېږي. مور سمه نه ساتله کېږي، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولېږي. یقینا چې مور ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کېږي چې موږ شاهدان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د بینه تللی دي، یا یو ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللی، یا دواړه د بینه تللی دي. حتی زه د یوې داسې صحنې شاهده یمه چې اول باری ماشوم یې په ګیډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره. هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه، اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونه تلله، مور و ماشوم دواړه د بینه ولاړل. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی و په ګیډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات توله، ماشوم په ګیډه کې مړ شو او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور و ماشوم دواړه. بیا مور څنګه تکه تکه، یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کېږم او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دو میرمنو ته هیڅ توجه نه کی، نه په مرکز کې نه په ولایت کې. په مرکز کې په دو خاطر دا خبر کوم، په اکثر ولسوالۍ کې بې توجهي ده د میرمنو سره. داسې فکر کېږي چې دا یو طبیعي حالت دی، دا هیڅ شي ته ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دغه یې حتی د ښځې یو وظیفه ایږي، چې دا یې وظیفه ده، دا خو مشکله نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا په همدو کې ده چې میرمنې باید ماشومان راوړي. یقینا چې رضا په همدو کې ده، همو باید الله رضا په همدو کې ده چې تاسو سم وساتې. نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي، او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ، پس نو میرمنو ته هم توجه وکړي چې څو هغې دنیا ته یو سالم اولاد راوړي او هغه تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو هم له کورنۍ څخه چې امیدواره ښځو ته پاملرنه نه کوي غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نه کوي، کورنۍ دې سهولت ورته برابر کړي او د صحي معایناتو لپاره دې ډاکټر ته ورولي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
ده دی امیدواره لپینزم میاشتی و روز تا غخزی چه لول فشار لری لاسونه او مخی پرسیگی، خو که یوازی پیه پرسیدلی بی دایو طبیعی حالت دی مشکل نلری، خو که چیره مخ لاسونه پرسیدلی بی سردرد ولری او سرگو تای هر ستیار رجی میدای هم درد که بی دا دلول فشار علایم دی، پا دی وقت که دی ضرور دکتر تا ورشی. کابریزی او خوندیزی ولری هم دکتر تا ورکلل او پورا ماینات کول مور او ماشوم لخطر سخه بچه ولیشی. پا کور که ولادت اغا هم دی داس چا پمراست چی پسی برخ که مهارت نلری، د مور او ماشوم د مرگ اصلی لامل دی. د حمل په دوران کې د امیدوار ښځې لپاره مناسبه تغذیه ډیر زیاته مهمه ده. که خواړه سم نه وي مور او ماشوم دواړه په خوارځواکۍ اخته کیږي. مور آرامه چاپېریال ته هم ضرورت لري، باید خوشحاله وساتل شي او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمي خبره ده.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
اساسی او بشری حقوق.
درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضی فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارث شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي څه حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایې؟ چې څه به نه وایې، بس ورځو ملته کې. وینا د انصار چې دی دا ډېر مست خلک دي او دیدی د سندرې او دا شنه ډېر زیات خوښیږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشالین ته راغلو، کچیرته موږ تاسو ته خراغلاست وای او کچیرته دغه سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وای یا بل څه ورته وای، په دې رابطه باندې هم داسې متنون نشته چې دغه ان شاء الله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشالۍ کې څو معایر دي، نو کې اجازه راته کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ اساس مبارک دین شرح کړی دغه به زه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ اساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وي. خو دغه شپږ مسایل چې دې ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره غړي اختلاط وي یا نارینه د زنانو منځ کې مثلا غړي اختلاط وي سره نو په دې رابطه باندې زموږ تاسو دین کې دا ممانعت راغلی وای دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن درې پنځم نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن احزاب کې نه پنځم آیت دی. اے محمد صلی الله علیه وسلم تو وای خپل بیبیان ته وای او د مؤمنانو خلته وای چې دوی حجاب وکوي پرده وکوي یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نمر کی شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ایه الذین امنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوهم اداک انه یم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي نو دغه محرم شیان کی صورت ونه نسی او اسراف ونه شي او اعتدال وشي خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خپل شي او څلورم خبردار دی چې دلمانځه زمو شي اکثر خلک خوشالیان تزيد المنزب قصه کې نیوي نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي دغه واده ته هم ساين حاضري نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي نو دغه بلنه دلته واجب ده نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي نو ټولو خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته زموږ ساسو په عناناتو کې مشته زموږ ساسو په کلتور کې هم شته نو خوشالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستان سره غم شریکی وکړو خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده څومره د یو کاس د حق کې د لیسی چې دغه واده وسی دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي په کې مثلا خوشالي وسی په کې مثلا چمبا وهل سي او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه د یو ختم لمراسمونه وسی دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسی چې په خوخي کې خوخي معلومه چې بل ته خوخي ده
دقیقا ده هر انسان ده حق دی چې خوشالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متاستوي او د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشالي وکوي. زموږ تاسو پر مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی نو د دې پرانا کې چې دا خوشالیان باید وشي د مړی او د ژوندۍ په سلاوند خوشالیان فرق باید دغه وي. د جنیب خارک سودربستان په هواد کې زموږ یو دوست دغه بچه واده وو نو ما ته چې ته یو څه خبره وکاو د خلکو ته ما چې مایک وخصو داسې پروګرام خسته کن اگر چې زم د موضوع پر رابطه باندې ما خبره کوله چې د نارینه او د خځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي څنګه دوی د ماشومان تربیت پر موضوع کې لګیوم خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کن وو نو دلته تقدیر یو بل کاسته هغه بعض ساتریان لري ترانه لري او ماشومان ته بعض تشویقی غلل پروگرام لري شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای نو هغه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلی او دخل کو باندې خوشحالي ور داخله کړی تقدیر هغه جوایز مروړی وو چې انامونه مروړی ماشومان کوچنیان لپاره ما پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو واخه ځان زه خوشاله شم ما مایک مرتبه ورکو او هغه پروگرام مخکې بوتلز ما هدف دغه دی چې لکه تاسو مربونی وکول د واده نه ختم جوړ نشي او خیرات ور نه جوړ نشي او مړی ور نه جوړ نشي او مطلب چې ټول هغه کینی وی البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي یو چاته ذهن سازی کوي بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي دا ښه خبر ده خو چې خسته کن نه وي او ډیره زیات مهم مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو زموږ ساس د کلتور او زموږ ساس د مبارک دین سره په ټکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې چې اور سره غن شي صاحب شخته نشي
د واده په مراسمو کې مداخله دی او حاکم نظام لخوانه چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ام پی 3 چورته وای دی ولی راوړی دا مثلا کله چې زوم ناوې خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي اینا مصاف سودا مسائل دلته بلا بل سندری هم دوته ځنګړی سوي دی به دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ام پی 3 چورته وای په دې کې پلیک په دغه باندې مسبندیزونه لګیدل دي څومره دی افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوخی مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي د کې څوک حق نه لري بلعکس د ټولو انسانانو دا به خواستند حاکم نظام دی واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي، ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داسې کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول د ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کېږي. ګټې راته وایي کله چې واده دی، واده په ډول باندې لمانځل کېږي، مثلا پکې چمبا وهلي، پکې سندرې ویل، وي کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده، د دغه ډول موسیقۍ درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د ژوند خوشحالي ده، نو د کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي. او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضې احوال فرسي کېږي، کېدای شي بعضې ستونزې ولري، بعضې مشکلات ولري. او د ټولو نه زیاته خبره خو دا ده چې دا یو سنت دی، دا زموږ ستاسو دین موږ تاسو ته امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف، دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه، وایي تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوئ او په دې باندې تاسو دریا ووایئ. د ترمذی کې حدیث شریف دی، نو دا رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډېر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي، او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلانې جینې او پلان کې الګ سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده، او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي، نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډېر زیات مهم دي. او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو را شو، دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خویندو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده، یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي چې دا سره د ښځې مسؤل شو. د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، د یو ځای سره اوسېږي، لکه بوټان سره یو ځای وي، چپلک سره یو ځای وي. داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه په دفتر کې وي بله په کور کې وي، نه، د څپلکې به سره یو ځای وي، د بوټان به سره یو ځای وي، نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي، لکه شپه او ورځ سره یو ځای به وي. د دوی راتلونکی ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ خوشحاله کېږي، حتی بعض واړه واړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي. نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي، دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي، او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکوي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي، او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب، په مثبت اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي، په هغه کې چمبا وهل کېږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي، په مثبت اړخونو وغږېدلو. که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې چمبا نه وي، دا مسایل نه وي، یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلوي، هغه ته ډېر زیات مصارف کوي، مګر دغه هلته هغه د چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري، کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي، نا امیده کېږي، څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو، او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترا غیلا ورته وکول چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکول نو سړی بیرته راوښړلو او د لورکې د خبره وارو ده. نو لورکې ورته وی چې اپلارا هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالېګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم، خیر دی کدی چته خوښته هم نه دی. د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډیره زیاته خوښته و، ډیره زیاته خولې و. نو سای ورزی بلته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی د سو کس تر لګلې و، د مونږ غلطی شوی، مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم. سای موافقه کوي، د فقیر د پیسې و سره نشته. نو رسول صلی الله سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم لرانو ور شو، هغه ته امر کوي و چې تاسو دې ته پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې ورځ باندې امر کیږي چې راځئ جهاد ته، هیا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه یې ده، ټول سامان الات برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دی لبیک وایي، جهاد ته ځي او په جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی به انشاءالله د جنت حورې ورته منتظر وي، او هغې ښځې ته هم دعا کوي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې خدای دې ته ښه عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وایي چې هغه ښځه ډېر زیات وخت واوسېده او ډېره زیاته بډایه ښځه وه. هدف دا دی ستاسو سوال ته زه راځمه چې که چېرته د واده نه ختم جوړ شي، خیرات جوړ شي، د غم یو هغه ورنه جوړ شي، یو خو دغه دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول صاحب چې موږ تاسو ته کوم امر کړی، نو د دې مخالفت به وشي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء، رسول امر کوي چې تاسو د دریا ورباندې ووایئ. دویمه خبر دا ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چې دی، هغه د خوشحالۍ کوم لحظات چې دي په دواړو هغه باندې زوم او ناوې باندې او د دوی دواړو په کورنیو باندې، چې هغوی داسې یو قسم احساس کوي چې دا زموږ د خوشحالۍ وخت دی، نو دغه به ناقصه شي او دغه به کمه شي او دوی به داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي. دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دی دا متاثر فنج ده د نشر کیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړیږي. البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي، دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي، دا به د دوی څه یادګار او څه قصه میسه به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي، سړی ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم روز وه، نو بس موږ چې نه کتله، نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي، هغه خوشحاله شي، یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی، نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو، او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی، نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی. زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین دی ما تاسو مخ یو، نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیانې وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط سره چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نه شي. همدې خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی. د چیرته په د خوشالیانو او غمونو کې چیرته کې توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړیږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړیږي. زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادلو نه چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړیږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونه خلي، ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زما دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیانې هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي، نو هر څه یو حد لري. توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي، او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي، نو دا توازن مطلوب دی. لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي، نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ساس خو یو دا زموږ ساسو نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ ساسو د مبارک دین چې هغه زموږ ساسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او د دې کې ډیر زیات حکمتونه دي نو ترڅو چې دا نیکبختی او دا خوشحالي دا مکمل شي او دا یو یادګار پاتې شو وینو دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای نو دې باید مزاحمت ونه شي او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې شریک وي کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې یو مور مزاحمت کوي د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم ما ته یادېږي زما د مشر ورور و د هغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم نورې بعضې زنانه هم راغلی و زمونږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخېست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نه څه چې ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم زه یو وړوکی طالب علم یم زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې یوه دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا مې ورته وشکول دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما تعفو کوي دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم زه پوهنتون کې هم نه وم غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم نو د لیونتوب مرحله وي نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي که مور وي که پلار وي او که نور څوک وي نو چې هغوی ته هغوی چې مزاحمت وشي نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي د دلیل سره باید خبره وشي نو د دې مخالفت ونه شي ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې. لمر سره ملمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترينر ډاکټر حیات الله حتید تربیه فرزه کې چیاست علم مال او ملګری.
پختنو کوسه خدا سے بی مانا نوی داس بے ژوندن داس بے جانا نوی داس بے ژوندن داس بے جانا نوی د پختنو کوسه خدا سے بی مانا نوی داس بے ژوندن داس بے جانا نوی داس بیشوندن داسی بی جانانان پسو سرم خو سرمو نژنل کلو نہ پسو سرم خو سرمو نژنل د پشکال ور یزیدا سے او بی باران نوی راسے بیشوندن داسے بی جانا نوی راسے بیژوندن داس بی جانا نان مہرانے گاک حیران حیران در گور منن مہرانے گاک حیران حیران در گور منن چر چدا سی پشات لے اد خندانا نوے داسے دیشمندن داسے بے جانا نانوے داسے دیشمندن داسے بے جانا نانوے